د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو سخته اندېښنه ښودلې. نور مطالب او د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. یو نماوی د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. او سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو د سرمشریزه کې د کورونا وبا او د نړۍ له اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یو نما وای د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي. د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یو نما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمې ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د غوډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یوې انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د یادایش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د وومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې دا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه یو راکټ او 3 کلاشنیکوفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالره سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده ویلي چې په دې پیښه کې دغه راز د سوداګرو ډیر مالونه لوټ او تالان شوي هم دي. ولی احمد چې د نورو سوداګرو په څیر په دې پیښه کې ورته ډیر مالی زیان رسېدلی دی، ازادي راډیو سیمیز خبریال ته وویل
چهار موتربار از بوده، تمام بار ما بسوخته، تمام بار ما اقوام بار ما همه کلا نیمرو برفتم خاکستر بریلا نمونده.
د هرات چارواکو ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول شوی. د هرات والی وحید قطالی ویلي په دغه بندر کې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري. د تیر شنبه په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لاري درېدلې وي. نوموړي ویلي چې څه باندې 2000 موټر له اوره بچ کړی شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 80 کسان ټپي شوی دی. د هرات والی ویل په څو کمو ځایونو کې تر اوسه اور بل دی چې د نن ورځې تر پایه به هغه امر شهغه ویل. په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه وو او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبري وکړي. سپینمانی پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې سرمشیزه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم وغږیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زتګ بی وزلی هیوادونه لای خطر سره مخامخوی او په دغه هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. روس له هغه چې په میانمار په خوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو تر ووتل. د میانمار په دوهم لوی ښار مندالی کې نن په زورګونو انجینرانو په ولارون کې ګډون وکړ او شوارونه ورکول چې پرې لیکل شوی زموږ مشره د عدالت لپاره ولاړه ده خوش کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسلو له امله په لاریون کې لږ کسانو ګډون کړی وو. په دې هیواد کې مظاهره ورسره له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی لواک لري او هغه په کور کې نظر بند کړه. د مایکروسافت د کمپنی رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤول بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام کې له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري، خو روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره پنخه انکړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه او مرکې لرو. په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو اندېښنه. د هرات د والي لخوا د اسلام کلا د ګمرک په اور پیښه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تورونه. د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره غوښتنې.
مرمت سازی خو بل دا ګټم کوي چې دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهیږي چې دلته په کلابیس کې څه تیر شوي دي.
د کاسوو د کین ارخ ملت پال ګوند لخوا خپل پلویانو ته دا ډاډ چې یو ځل بیا به واک ته رسیږي د دې خبرونه مهم مطالب دي. د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او همداراز سپورت نړۍ به د خبرونه په دوه منیمای کې واوري. زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعانو او خبريالانو د وژنو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړي. په دې راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، یوناما په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یوناما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2021 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې 15 د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د 2020 کال د سپتمبر له 12مې د 2021 کال د جنوري 13مې نیټې پورې یو ولس د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هر شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو للارې د جګړې د پای تر رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واوریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 پیته قربانیانو چې ډیری په یو کال کې وجل سوي 23 د بشري حقوقو مدافعین او 23 د رسنیو کارکونکو وو. د دغه دفتر په خبره ل دې ډلې ولس کسان په تیرو څلورو میاشتو کې وجل سوي چې 15 د بشري حقوقو مدافعین او 16 نور د رسنیو کارکونکو وو. په دغه راپور کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوي او د جګړو لټولو اړخونه غشتل سوي چې تاو تریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامال افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د فعالینو او درسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندیدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي چیرې دي او په خبرې طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندې پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه
طالبان او امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو د سړک غاړې ماين چاودنو او مغناطیسي بمونو په لوزولو لاس پورې کړل. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
بیانګرین واقعیت هم راست.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان زبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي خو په خبرې دوی په دې اړه خپل څېړنې کړي چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د هغو خبريالانو لړل دي چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژن کې یعنی ولی خو د یو شمیر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیه لا هم به برخلیک پرتی دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغه پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندیښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په راپور کې راغلی چې د ورستوي هدفي وژنو له امله ډیرو خبريالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو کار پرېښودلو او ان له هیواد وتلو ته اړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې ناتو په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ وبخې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د سیمهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء ترمیمیاشتې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې شوې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني د پی خبري اژانس ته کړې ده. د سرچینو چې نمونه یې نه دی خودل شوی ویل چې جرمني او نور متحدانو منل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به روانه ونې د چهارشنبه پورې جوړیږي له افغانستان د لزر سرتیرو د استلو په اړه پریکړه ونکړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د سرچینو ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له 1 راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي طالبانو د شوی موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل اړخ په دغه موافقه کې خپل ټولې ژمنې عملي کړې او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساس دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوري دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کوم ستونزې راپورته نشي،
مشکلات ایجاد نشوي.
د ناتو د دفاع وزیران په کې دونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیرونه د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د داندر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که ووځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23 کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له تیر څخه باید درس واخیستل شي. هغه وویل افغانستان د شوروي ځواکونه بې پلانه او په غیر مسؤولانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس افغانستان ته د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو فرصت په لاس ورغلی، د داسې سولې فرصت چې پکې د افغانستان پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او لا پیاوړي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوې وې چې منظور شوې او عملي کار یې لا پخوا پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکو وای چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وای چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. هر برخه ځانته د کار د تکمیلېدو پیسدی لري. مثلا د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چي دي تقریبا 50 پیسده بشپړ سوی دی. همداشان که وګورو د تاریخي اخچال کار 30 پیسده، مثلا د علامه محمد ابن حبانی بستی د مقبره کارم همداسانی تر 50 پیسده پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10 پیسده تر سره سوی دی. بل یو لړ تخنیکی ستونزې وجود درلودې چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست څخه راغلی انجینر په ګوته کړی دی.
دغه کلا د لشکرګاه شهر په سیمو کې د هلمند رو ترڅنګ پر وی خاورینی تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده او د دې سیمې د شاه ابو حوال عمله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوی تپریه ځای هم دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. دا چې اوس د دې کلا د رغولو چارې عملاً روانې دي، نو راغه د دې کلا یو کاریګر دی. د ازادي راډیو ته ویل
دا غواړه پلانوږ دا صفاکاری ولکوش تر سو دي ته زمينه برابر سي چې هغه بنایان یا هغه کاریګر چې کار پکې کوي هغه دغه د پاره دي زمينه برابر سي چې دا چټلي او دا شان مکمل مطلق ختم سي. او بل خبره دا زموږ د پاره دا اهمیت پدې لري چې ځکه دا یو ملي شتمنه ده او د هیوا د پاره ګټه کوي. او بل خبره هم دا ده چې زموږ هغه بیکار ځوانان چې کم اوس بیروزګار دي او کار نه درلودلی هغه په کې وزدای پر کار سول د غیګټی دی.
په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغه تاریخي کلا په وړاندې ډیری مقالې لیکلي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اقدام ستای. هغه وای باید دغه کلا په پنی او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړ شوی و. نو موړی وای په هلمند کې تراچاو پوری نور لرغونی او تاریخي آثار هم سته چې تر دغه کلا وروسته باید د هغو د رغولو چاري هم پیل سي.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوی ده او داسې شین رنگ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدل او بیا دلته راوړل کېدل. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې سل کاله وي، هغه یې ور دوه سوه کاله کوي، ور درې سوه کاله کوي، مرامت یې ګټه کوي خو په پنی ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بله دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي. زور تاریخونه چې دي هغه دوی ته ور معلومېږي او هغه دلته عملا بیا ویني چې په دې کلا کې څوک و، څنګه اوسېدل، او منزلونه یې څنګه دي او څنګه نه.
بوست کلا د هیواد لرغونو ابیداتو څخه ده چې یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د هلمند اوسیدونکي هم د یادې کلا په رغولو خوښ دي. د دغه ولایت یو خبریال عبدالودود اجران وایي که یاد کلا ورغول سي له بهر څخه به یو شمیر سیلانیان هلمند ته مخه کړي چې ورسره به د هلمند اقتصاد وده وکړي.
کچېرې د سولې شرایط رامنځته سي له کال څخه د 15 میلیونه د خارجي تورستانو د جذب ظرفیت لري. یو خو دا ده چې زموږ فرهنګ او تمدن له دنیا سره وصلوي او نښلوي. دا ګټه کوي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې موږ د دې لارې څخه خپل فرهنګ او خپل ارزښتونو ته توسعه او تقویت ورکولی شو. او بله خبره دا ده چې دا زموږ د ملت لپاره د عوایدو یو ډېره ستره منبع هم کېدلی شي.
د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه شوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده. او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هرات والی عبدالوحید قتلی وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو له فرصت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. ښاغلی قتلی وایي یو شمیر موټر چلونکو او مافیایي کړیو د اور پیښې له فرصت څخه په کار اخیستو، له مالیاتو د تېښتې هڅه وکړه او ځینو نورو بیا په موټرونو کې د بار توکو د پټولو لپاره قصدن موټر سوځولي. ښاغلی قتلی د دې پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې د پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې نورې سرغړونې کړي له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي.
د هرات په اسلام کلا ګمرک کې لور لګیدنې دوه ورځې وروسته د دې ولایت والی د پیښې ځنې نور اړخونه روښانوي. سید وحید قتالی وایي یو شمېر مافیایي کړیو د ځینو موټر چلونکو په ګډون د دې پیښې ناوړه ګټه اخیستې. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګریز توکي او موټر یې موټر چلونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تېښتې هڅه کړي.
ولی مافیا نن نه حاضریږي چې موږ موټرونه د ګمرک دننه یوسو؟ زه له خپل سوداګر سره ولاړم او پیژنم. ولی ولوی سلنه چې نن راغلی او ادا کوي هغوی دي چې هلته فساد کړی او نن نه حاضریږي چې دا موټرونه را دننه شي. په لوی لار کې ټول موټر چلوونکي له موږ تښتېدل، حاضر نه شول چې له سیمې وباسو او سکورټي کړو. یوازې د دې لپاره چې موټر د قرې منځ ته یوسي او هلته یې خالي کړي زموږ 80% وخت دوی ضایع کړی.
سید وحید قتالی دا هم وایي چې د اور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 600 موټرو پر ځای 2500 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېر یې 85% له سوځېدو ژغورل شوي او پاتې 15% په بشپړ ډول له منځه تللي. د هرات والی کس هم د پیښې له عمل د ګازو د یو ټانکر چاودنه بولي خو د لا وضاحت لپاره په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدو لامل د مسؤلانو د وظیفوي غفلت او فساد پایله بولي. د خونی ازادي رادیو ته پر علیګل اعلامیه کې د دې خونی د عامل پلاوی رئیس زمان هاشمی لقول لیکلی د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په پیخه کې د سوداګرو نږدې څلوېخ سلنه سوداګریستو کې اسوځیدلی او هم چور شوې دي. په اعلامیه کې د دې خونی د رئیس لقول لیکل شوی په هرات کې د اورلګیدنه د ناامنۍ لقبل نه بلکې د غفلت، بې پروايي او د مسؤلانو د فساد لقبل شوې ده. سرچینه زیاتوي په هیواد کې د ناامنۍ مسله د پاملرنې وړ ده، ولې د خصوصي سکتور غوښتنه په ګمرکاتو کې د اصلاحات او روڼتیا راوستل او د حساب ورکونې په اړه ده چې حکومت پرې قادر دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په دې برخه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د حکومت اراده اړینه بللې ده. تهرات د اسلام کلا په ګمرک کې د شنبې په ورځ نږدې یو بجه او 15 سلويخ دقیقې لګازو په یو ډک ټانکر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیو. سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې پیښه کې د احتمالي زیان کچل 200 میلیون ډالر زیات خي، خو حکومت وایي د مالی زیان د ارزونې لپاره یو جلا پلاوی ګمارلی چې سر له سبب خپل کار پیل کړي.
د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروگرام کې لمالو لو ماشومان سره د ناسم چلند پر ناوړه عواقب خبرې کوو.
خو میګم فولې په ماین باندې ورته هم زولې راته وای ګډه لاندا شالا خو موږ بس اوسې کار کتی کې وو کو سوک وو کلرګه وو بس پی وو هینو.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خوس یو بل مطلب د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو لپاره هوټ خودلی. د دې ګوند مشر البین کورتی پرونی انتخابات د حکومت په اړه یو ټول پښتنه بللې چې د پو وینا کین ارخی ملت پال ګوند ته د یو تازه پایل موقع ورکړه. صفی الله ستنګزای او د موضوع جزئیات.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر او څه باندې 50% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخه یې ملت پاله ګوند ویتی وینډوس یې د 80% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخي ملت پاله ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د دودرو شلم کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم وو. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخي ملت پالای ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رای په پارلماني ټاکنو کې ګټلی او اخوا د کوزوو دیموکراتیکی پارټۍ 18% رای ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رای تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسنی صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستنډردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڼ اړخي ملت پالي ګوند ویتی وینډوس یې ته مبارکي ورکړې ده. هوشاج بیا ویلي له بریالي ګوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د دودرواتم کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو 98 غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سید خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتې کې چې کوم د بوټو د کار لپاره کار شوې دا هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا پیسې وسپورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ماته شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چا هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکول شي د نور کار ته دې درسته ونیول شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ د نشاګان د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خرابه ده او په دغې باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي په پاده توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړه کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نوم می نعمت الله زلان د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی د سکلمش ته کلیت سره پیغام رسیدم. دولت نو موستنه ده د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډیر خراب ده، نو پر لاره باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
کریم خان خبرې کوم لنګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل ده وروره، مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمي مکتب نه لرو. دلته چای ورته د وقف کړی ده، په هغې هم د دوه قومو لانجه ده وروره. موږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي، او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. په موکړې د خبرونو لنډیز ته چې نوریاس نوری اوروي.
یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي، په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږې 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې ووژل شوي دي. یونما نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدو د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې د غړي تیره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالره سوداګرو ته زیان رسیدلی. دغه راز د هرات والي وحید قطلي ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول دی، او په دې اړه څېړنه پیل شوې ده چې په د تیلو په ټانکرونو کې چاودنه څه ډول رامنځته شوې ده. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي، او د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو په اړه به خبرې وکړي. ورسره له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای په ځای کېږي، مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو ته راووتل. د مایکروسافټ د کمپنی رئیس براد سمیت وای سایبری حملې چې روسیه مسؤول بلل کیږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده.
شیبه وروسته به قدرمن اوریدونکو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د کومې سیاسي معاملې ښکار نشي.
د یک شنبه پر سلګونو خوست میشتو دی وی غونډه لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډه ویناوالو د جګړې لخکې له خواو څخه هم وغوښتل چې خپل کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډه په سنډه کې چې له خوستوالو سربیره ګڼو وزیرستانو او مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستي وه، آزادۍ رادیو ته وویل:
کچیرته خدانه خسته مونږه جمهوریت د لاس ور کړ، په دا به په دې مناوي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بد خاطرې چې مونږه په خوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ وو، بدبختۍ سره مخامخ وو، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږه چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ننګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بیعدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمی جنازه زیاغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زمونږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې. مګر مونږ مبارزه کړې ده، مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یاد کړي. قومي مشر توریالی منګل ویل
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو موږ نظامونه د لاسه ورکړه افغانستان حدونه مړنګ شول یو ځل بیا خدای نه خواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو نظام باید ولرو نظام باید لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربې بیرته دوباره تکرار نه شي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وویل د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد په شلو کلونو کې باوجود دې چې د افغانستان دښمنانو نه پریښودو سترګې وکړو بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي پکې او دا ما درته د نظام تا جوړ کړ. په دې هیواد کې چې هره لاسته راوړنه لرو په دیموکراتیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیسته او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ بس چې غوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پی وهینو.
پوتلار هم بده لګیږي، پرونه هم بده لګیږي، پټولای هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې کنه؟ مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
د
شد در درگو تیمی دست به بس دلار دلار که بس به کلخ تکشان است باز در در کار کردی نه ولار است بس اگر بس خانی فال کریبان است بگانه چرا سپر بس خانی بوده است وای داد اشالا تا بوده است دوکی
د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکان تلای نسی ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شی دغه دغه خفه کېږي که نه
ته پښه دې څه ویدي
یو چې پښه دې شته
پښه دې شته
میک ته څه که جوړوله شو زه هغه د پښه دې ور جوړه کړې پښه نشي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي میږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغارې کړي
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایی په کېږئ بیا تاسې ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیات منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یا الحق شمس وایی چه معلول یواز یا کس نده چې مونږه معلولیت پسترگو بینو. زینی کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان تارتیه لری چې باید دو سر وشی. لن موری سر ممارکه کردی افتقواک شی.
زه دو دوله دا ویشم، یو دوله هغه روانی زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نورو نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخرې وایي باندې ملنډې وایي باندې، هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي د
خمر رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
څو شان په کوملن کې د شلمنځ لارشي او تر ډیره زیات کچ پورې نوي سره په کوملنځ لارشي اول ځان باورې مثلا کپات شي په کې په خپل ډول سره پات کیږي یعنی کله بیا لاس برشي بیرته خپل خپل خالي کوي یو دا ده بل د دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندې چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چلی پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي بیل کې پټوګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته چې په کار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې او په یوه چې ماشوم د لودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه د روزنې او څو کال په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاسو ما پورې ماشوم می څه شی ووایي څه شی ونه وایي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د ماشوم پر رابطه موږ ډیر لوی نسلی مشکل هم دادې چې موږ پلار او مور خپل مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدرمن دوستانو دا وایي د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه مو په یوې بلې ونی ز خبرونه کې هر کله کوم هله ده د ژوند چارې مو هی پر مخ لاړ شي په دې خبرونه کې د سپورت له ډګره د تازه خبرونو ترڅنګ لدی به مو هم خبرو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه روان 2023 کال کې هیواد ته د بهرنۍ لوبغاړو دراتګ لپاره لنویو پلانونو خبره کوي
تصمیم خو مداده چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي متخصصین راشي تر څو موږ د لوبغاړو سطح نور هم جګه شي تصمیم داده چې 2023 کال کې باید تخصصین د خارج نور مرکز خرا دعوت شي افغانستان ته
دا به هم ووري چې په راتلونکو 15 ورځو کې د پاکستان د کرکټ PCL سوداګریز لیگ هم پیلېږي خو په دې لیگ کې څلور افغان لوبغاړي شته د افغانستان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د افغان لوبغاړو پاړه وایي
په بیرونی یا د نور هیوادونو په لیگونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل ته یو په لوه خپل لوبغاړو ته د تخنیکی په لوه ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي په لوه ورته هم ګټه رسوي او اې دې سرچن کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبيږي دوی د هیواد استازیتوب کوي
او په پای کې د افغان تکواندو کار لوخلي ووري چې نوموړي په خپل لس کلن ورزشي مزل کې څومره لاستراوړنې درلودي
تر اوسه پورې دوبای ته ایران ته ازبکستان ته ترکمنستان ته تاجکستان ته پاکستان ته هندستان ته انډونیزیا ته دغه هیوادو ته اوسه پورې سفرونه کړی دي او الحمدلله سفرو کې د برونز او طلا میډالونه می افغانستان لپاره ویاړو کړی
د لوبو له میدانه
بیا مهم په سلامونو هر کله کوم اوریدونکو راځي له هر څو وړاندې څو تازه ورزشي خبرونه واورو
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې د ګډون په موخه هغه هیواد ته ولاړ. دا لومړی ځل دی چې راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې لوبیږي. راشد خان د پی ایس ایل ډرافت کې لاهور قلندرز لوبډلې اخیستی او لوړ قیمت هم پیرل شوی. راشد خان په خپل ټویټر کې لیکلي، کراچۍ ته روان دی او په لومړي ځل به د پاکستان په سوپر لیگ کې ولوبیږي. په پکتیکا کې د وزلوبي سیالۍ د شالګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر تو ډیرو لوبډلو برخه اخیستې وه چې ښې وځلېدلې. نوموړي د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او د لوبغاړو د مهارتونو لوړول یاد کړ. دغه سیالۍ په پکتیکا کې د سولې او یووالي تر نامه لاندې ترسره شوې. وزلوبه د افغانستان یو پخوانی دودیزه لوبه ده چې ګڼ مینوال لري او ټاکل شوی چې د 2021 میلادي کال د هند غوره لیګ آی پی ایل 14 پړاو سیالیو بولی د پنجشنبه په ورځ د هند په چینای ښار کې ترسره شي. آی پی ایل د نړۍ یو مشهور لیګ دی چې د هند او د نړۍ ډیر شمیر لوبغاړي په دغه لوبه کې د لوبېدو لپاره لیوالتیا لري. په یاد تجارتي لیګ کې تر ټولو ځوان افغان لوبغاړی نور احمد لکنوال دی چې د لومړي ځل لپاره به د آی پی ایل سیالیو ته وړاندې شي. د یادولو وړ ده چې 14 پړاو آی پی ایل سیالۍ د کورونا وبا له کبله په اماراتو کې ترسره شوې چې د ممبئی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.
خبرونه خو مو واورېده. اوس دا چې افغانستان ته بهرني لوبغاړي د لوبو لپاره راځي، دلته ورته څومره زمينه برابره شوې او په راتلونکو کې ورته څومره پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي؟ دا پوښتنې مې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له سکرټر جنرال یونس پوپلزی څخه کړې دي. د مرکې ته مرابولم.
دغه سیالۍ چې په 2006 او 2020 کال کې یوازینی لوبه وه چې د بهرني لوبغاړي حضور پکې وو، دا واقعا ډېر اساسي رول لري او په لوبو کې تنها د موږ ورزشکاران که خارج ته لاړ شي یا نور ملکونو ته لاړ شي هغه خو یو بود دی لوبو دی، لیکن چې کله خارجي ورزشکاران یا د بهرنیو ملکونو څخه نور ملکونو څخه افغانستان ته راشي هغه بیا یو خاص تاثیر لري. چې موږ په دې حکله باندې همیش د ورزشکارانو سره همکاریو او دا بریا ټول ته مبارکي هم وایو. په خصوص چې وضعیت اوس لږ ډیر خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی، خلک ډیر په تشویش کې دي، نو دغه لوبې کولی شي خلکو ته امید ورکړي او خلک ته یو سالمه تفریح هم مهیا شي.
بله پوپل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې په ټوله کې د بهرنیو لوبغاړو د راتګ دپاره په راتلونکي 2020 کال کې څه پلانونه دي، څه برنامې لري چې تاسو کولی شئ دغه لړۍ لا هم پیاوړې کړئ؟
تصمیم خو مو دا دی چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي، متخصصین راشي، تر څو زموږ د لوبغاړي او سطح نوره هم جګه شي. تصمیم دا دی چې 2020 کال کې باید متخصصین د خارج نورو مرکزونو څخه را دعوت شي افغانستان ته. په څنګ کې د والیبال د لیګ د پاره غواړو چې لوبغاړي د نورو ملکونو څخه هم په دې کې ګډون وکړي په لیګ کې، او بعض رشتو یا بعض فدراسیونو علاقه مندي ښودلې ده چې په افغانستان کې مسابقه دایره کی یا لوب دایره کی چې په غوږ کې بده شپږ ملکونو څخه چې خصوصا همسایه ملکونه دي هم ورشکاران را دعوت شي. تصمیم خو ما هم داده، نو بیا هم وګورو چې وضعیت څنګه وي. تاسو خو پوهیږئ چې لوب یو ازینه وسیله ده چې خلکو ته خوشحالي ورکوي، هغه خوشحالي چې په باندې ویاړي، هغه خوشحالي چې په باندې افتخار کوي. نو موږ هم په دې اکله باندې ډېر جدي تصمیم نیولې دي چې 2020 کال کې به مو په ټولو نړیوالو سیالیو کې حضور حتمی او قوی وي، بلکې په افغانستان کې به هم مختلف نړیوال سیالۍ په سرته رسو او دایره وبې. کولای شو چې دا مو وایي چې ډېر زیات ملکونه به نه وي پکې چې د ټولې دنیا نه خلک راغوړو، لیکن د منطقې په سطح باندې به مسابقه دایریږي او د دې همسایه ملکونو څخه به ورشکاران حتمی پکې.
تاسو ویلې تصمیم دا دی چې په 2021 کال کې هڅې روانې دي چې داسې یو چاره پیل شي چې بالاخره بهرني لوبغاړي افغانستان ته راشي. نو اوس به که چیرته په دې اړه هم لږ وایاست چې د دغه چارې د تطبیق دپاره څه میکانیزم رامنځته شوی دی، څه همغږي شوی ده د ادارو ترمنځ، خصوصا د امنیتي سکتور سره په دې اړه همغږي شوی ده؟
تر اوسه پورې مو په خپل فدراسیونو او د اولمپیک د کمیټې ترمنځ پلانونه او هغه برنامه چې دي په هغې باندې کار روان ده. مثلا موږ غواړو چې د مارچ په میاشت کې چې د ښځو نړیوال ورځم ده، په دې کې د ښځو لپاره مختلف سیالۍ په افغانستان کې سره شي، چې دا سیالۍ به یوازې د ښځو لپاره یې، د ښځینه او د خویندو لپاره به یې. په دې جریان کې به هیڅ د الکانو سیالۍ نه وي، نو په غواړو چې په دغه دوو میاشتو کې د مارچ نه تر اپریل پورې به یوازې په دې کې، په دې کې په اول قدم کې موږ خپل هغه خویندو چې مهاجرین دي پاکستان او ایران کې، د هغې نه دعوت کوو چې راشي او په دې سیالۍ کې، مختلف سیالۍ کې ګډون وکړي. دغه نورسته بیا سې نور مسابقې او دغه د پاره حتمی ده چې باید د امنیتي سترونو سره همغږي او دغه مشوره باندې د ورزشکاران چې د نورو ملکونو څخه دي یا بهرني ورزشکاران دي، د سیالۍ کې به ګډون کوي. تر اوسه پورې زموږ هغه داخلي پلان نهایي شوی نه دی چې تاریخ تعین شي، مشخص شي او د دې د هغه ملکونو څخه چې ورزشکاران راځي موافقه مکتبن راورسیږي، نو بیا به انشاءالله دا د
د لوبلو میدان د خبرونې درنوریدونکو مرکه خو مو واوریده. لنن څخه 15 ورځې وروسته په پاکستان کې د کرکټ سوداګریز لیگ پیلېږي. په دغه لیگ کې د پاکستان او د نړۍ د مشهور لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي، مجیب، راشد، نبی، نور احمد او قیس احمد، د بیلابیل لوبډلو لوري اخیستل شوی او لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د افغان لوبغاړو لوبیدل په نړیوالو لیکونو کې د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په پرمختللو بهرنیو لیګونو کې لوبیږي. په بیرونی یا د نورو هیوادونو په لیګونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل د یو پلوه خپل لوبغاړو ته د تخنیکی پلوه ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي پلوه ورته هم ګټه رسوي، او اې دې سرچن کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، په لیګونو کې لوبیږي، دوی د هیواد استازیتوب کوي، د افغانستان استازیتوب کوي او په عین حال کې د هیوادونو سره په خوړو کې باندې هم مثبت تاثیرات اچولای شي.
په دغه لیک کې راشد خان قلندرز، نبی او نور احمد کراچی کینگز، مجیب پیښور زلمی او قیس احمد کویټی لوبډل سره لوبيږي، چې مجیب، نور احمد او راشد خان له خپل لوبډل سره یوځای شوي او پاتې دوه نور افغان لوبغاړي به هم په څو ورځو کې یاد هیواد ته سفر وکړي او له خپل لوبډل سره به یو ځای شي. اوریدونکو، د خبرونې په اخر کې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې تر دا مهاله یې دوه بیا سیالۍ کړي، د خپل لاسته راوړنو په اړه وایي.
جوشه داخلواله ما د تیکواندو ملي غړې، تقریبا د لاس کال کې د تیکواندو تمرینات په افغانستان کې مخکې وړم. ابتدا ما قندوز کې تیکواندو شروع کړی دی، وروسته بیا ما د دوه نوي کال کې د افغانستان تیکواندو ملي غړیتوب اخیستو، او هغه نه وروسته بیا ما وکول چې بهرنیو مسابقو ته لاره پیدا کړم. تر اوسه الحمدلله لس دولس هیوادو ته مې سفر کړی دی او په دې سفرو کې الحمدلله د طلا او د نقرۍ او د برونز مډاله افغانستان ته مې کمای کړی دي. تر اوسه پورې دوبۍ ته، ایران ته، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، تاجکستان ته، پاکستان ته، هندوستان ته، اندونیزیا ته، دغه هیوادو ته مې اوسه پورې سفرونه کړي دي، او الحمدلله سفرو کې یا د برونز او طلا میډالونه مې افغانستان لپاره ویاړو کړی. همدغه څه تاسو یې ویلې چې کورونا وایرس د کم په ټول نړۍ کې یو سلسله مشکلاتونه ول، چې په هم ورشي ډګر کې دا مشکلاتونه ول. ما کوم الحمدلله ورشکارانه مې شوه خپل تمرینو ته ادامه ورکړی ده، او تمرین مخکې وړي د فدراسیون څخه مې شوه دوی په برنامه باندې خپل لوبي مخکې وړي او تمرینات. الحمدلله موږ خپل تمرینات په ډېر اساسي شکل روزه پر مخ ته وړي دي، او دغه سورز مخ ته موږ یو ټیم لاړو هي ازبکستان هیواد ته، چې هلته د اولمپیک لپاره یو کمپ تمرینی وو، او نور ځکه خپل افغانستان کې موږ خپل بعض مشکلاتو باندې چې دغه وظیفې دند لري خپل مشکلات دغه اساس باندې خپل تمرینات مخ کې وړي، او راتلونکي څو سفرونه دي چې ان شاء الله دې نږدې وختو کې به ثبت کیږي، او افغانستان تیکواندو ټیم او خصوصا ټول ورشکاران دي مسابقه لپاره پوره آمادگی لري. زمونږ تمرینات معمولا ورځ درې ساعته فشوره تمرین موږ لرو، الحمدلله متواتره اتره او جنې بعض وختو کې چې مسافرو ته نږدې وخت وسی کې خپل تمرین دوه وخت کوو، او په زمون کې پیغام ټول ځوانانو ته دا چې خپل انرژي په مثبته د خپل انرژي به او ځواني باید په مثبته لاره مصرف کړي، او هغه ورشکاران چې ار فوی لو ویو ته آمادگی نیسی هغه ته مم دا وایم چې بچا مشه وخت خپل په تمرینات باندې فوکس وکړي او آمادگی ولري، ځکه خپل انرژي مصرفوي چې خلاص روان ولري او هغه ځوانان چې ورزش نه کوي هغه ته موږ پام نه چې ورزش د ساتمندۍ لپاره ډېر مفید دی او کولای شي د ورزش تاریخ نه خپل قوت بدني هم لوړ کړي او سالم ساتم ولري په ټول مجموع کې ما دوه یا مسابقې کړې دي چې هم داخلي او هم خارجي او خو مسابقه کې پورته واخسته هر څه زیات سمته و چې هغه اتمن خپل لاسونه لاسره وړي خو الحمدلله بوردنم زیات دي او تر اوسه پورې الحمدلله چې کومه وطن وزن نه بهر مسابقه تللی سو یعنی یو دفعه به مډال یا بخت هم کړی دی نور ځلې الحمدلله لاسونه لرله او تکوندو داسې یو ورزش چې تنا یو عارف نه وسیږي ډېر هیوادونه هغه ته دعوت کوي چې هر ورزشکار باید شپږ او پنځه تر څلورو پورې مسابقه وکړي بل اخره هغه کولای شي چې افغانستان لپاره مډال کسب کړي زما ډېرې مسابقې خپل افغانستان کې شوې دي او تقریبا اووه مسابقې ما د وطن نه بهر مسابقې کړې دي
د لوبل میدان د خبرونې درنو ریدونکو دا وزمونږ د دې ونې خبرونه تربیه خې چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و